سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: نن په دوحه کې د امریکا او طالبانو د خبرو وروستۍ ورځ ده. طالبانو په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد خونړي عملیات کړي دي.
درې کسان وژل شوي دي، دوه یې په زخمي حالت کې نیول شوي دي. هغه زخمونه هم ډېر وخیم دي، ممکن هغه هم د وژلو خواته شي.
په هیواد کې د ناامنیو پیښو او اختطافونو ته یوه ژوره کتنه لرو. د هیواد مخکښ لیکوال او خبریال اسحاق نګارګر نن په حق ورسید. د هغه د ادبي میراث په اړه یوه مرکه لرو.
ادبیات په ټولو برخو کې، په نخ کې، په ادبیات پوهنه کې، په ژبپوهنه کې، د ټولو کې د لیکنې کړي دي.
نور مطالب هم شته او په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ او د اساسي او بشري حقونو پروګرامونه خپریږي. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي د جلال آباد ښار د تېرې شپې په عملیاتو او نښتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش درې غړي وژل شوي او د دې ډلې د هدفي وژنو یو مسؤول له یو بل غړي سره په ټپي حالت کې نیول شوی دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو لسلو زیات غړي وژل شوي یا اجباري لادرکه شوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي چې په یمن کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب پر یو پټنځای هوایي برید کړی دی. بشپړ خبرونه: د جلال آباد ښار د تېرې شپې په عملیاتو او نښتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش درې غړي وژل شوي او د دو طالبانو په ګډون څلور تنه ټپیان شوي. د ننګرهار د امنیې قوماندانۍ د امنیت آمر مولوي طاهر مبارز تر عملیاتو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو له لورې د تېرې شپې په عملیاتو کې چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې اړوند زنګوي سیمه کې د داعش ډلې د هدفي وژنو د یو مسؤول قاري عطاالرحمن پر کور وشول او شپږ ساعته یې دوام وکړ. نو موړی د دې ډلې له یو بل غړي سره په ټپي حالت کې ونیول شو او د دې ډلې درې تنه نور غړي وژل شول.
لله الحمد، د دقیق معلوماتو په بنا باندې هم دای پام دغه ځای کې ژوندۍ ونیول شو، خو داسې زخمي حالت باندې و آینده به نو بیا اندازه لګي څنګه بس.
د امنیت امر طاهر مبارز په خبره په وژل شو دایشیانو کې یو میرمنه هم شامل ده چې په ځان پورې د تړلو چاودیدونکو توک د چاودنې له امله وژل شوې ده. د ښاغلي مبارز د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی او یوازې د دوی دوه سرتیري برسېرن ټپیان شوي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو لسلو زیات غړي وژل شوي یا په زوره یا اجباري لادرکه شوي دي. هیومن رایټس واچ دا خبره په هغه راپور کې چې نن خپور کړی کړی او ویلي دي چې دغه قربانیان پوځیان، پولیس او د ملي امنیت ادارې غړي دي چې د اګست له 15مې د اکتوبر تر 1 پورې یا طالبانو ته تسلیم شوي یا د هغوی لخوا نیول شوي دي. هیومن رایټس واچ ویلي چې په دې اړه یې کره شواهد ترلاسه کړي او ډېر کسان په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې وژل شوي یا لادرکه شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې مسؤل پاتریشا ګاسمن ویلي چې د طالبانو لخوا د بخښنې اعلان د دې ډلې سیمه ییز قوماندانان له دې نه دي منع کړي چې د افغان امنیتي ځواکونو پخواني غړي اعدام نه کړي یا یې تریتم نه کړي. طالب چارواکو د هیومن رایټس واچ دغو موندنو په اړه ویلي چې له خپلو لیکو یې 155 تنه لرې کړي چې په دغسې اعمالو کې لاس درلودلی دی. طالبانو په اګست میاشت کې واک ته له رسېدو وروسته د امنیتي ځواکونو په ګډون د پخواني حکومت ټولو غړو ته عفه اعلان کړې ده. یو شمېر ښځو نن په کابل کې له ازموینې پرته لوړو ټولګیو ته د لار موندلو په وړاندې اعتراض وکړ. دغو ښځو چې شمېر یې شاوخوا شلو تنو ته رسېده، غوښتنه کوله چې نجونو ته باید د زده کړو اجازه ورکړل شي، نه دا چې ورته ارتقا ورکړل شي. شیبه روفي ول اعتراض کوونکو څخه و چې ازادي راډیو ته د خپل اعتراض په اړه داسې وویل:
ارتقای کاذب، یعنی شاگرد درس نخوانده به یک سن بالاتر.
دا یو کاذب ارتقا ده، یعنی زکون کی درس و نوی لول ټولګی ته ارتقا ورکړي. موږ د دې لپاره اعتراض کړی چې موږ غواړو چې د زکړې ظرفیت لول شي، د زکون کی د زکون کی تحصیلي ظرفیت لول شي. په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د هیواد په ډیرو سیمو کې شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي له زده کړو پاتې شوي. طالب چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د ښوونځیو نجونې زده کوونکي کولی شي له ازموینې پرته لوړو ټولګیو ته ارتقا وکړي. اسحاق نګارګر، افغان شاعر، لیکوال، ژورنالیست او ټولنپوه، نن د 20 کلونو په عمر د برېټانیا په برمنګهم ښار کې په حق ورسید. د هغه د کورنۍ غړو په ټولنیزو پاڼو کې د هغه مړینه تایید کړې ده. مرحوم نګارګر په 1913 کال کې په بلخ ولایت کې زیږیدلی. منځنۍ ښوونځی د مزار شریف په باختر لیسا او د لیسې دورې د پروان ولایت په نومان ښوونځي کې بشپړ کړل. نګارګر د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له انګلیسي څانګې څخه فارغ شوی او وروسته بیا د همدې پوهنځي استاد شو. نګارګر یوه موده په لندن کې د بی بی سي راډیو په پښتو څانګه کې هم کار وکړ. هغه په پښتو او دري ژبو روانې خبرې کولې، خو شعرونه او لیکنې ډېرې په دري ژبه وې چې تر ډېره فلسفي او ټولنیز مسائل رانغاړل. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د ایران ملاتړو حوثي یاغیانو په وړاندې مبارزه کوي، وایي د ایران د سپاه بازدارانو انقلاب پر یوه پټنځای هوایي برید کړی دی. د سعودي عربستان دولتي تلویزیون وویل چې دا برید د هغو هوایي بریدونو یوه برخه ده چې په ترڅ کې په پلازمینه سنعا کې د حوثي پوځي هدفونه په نښه شوي دي. په حوثي یاغیانو پورې تړلي رسنۍ ویلي چې درې هوایي بریدونه د ښار پر هوایي ډګر شوي او په څلورم کې یو پارک په نښه شوی دی. ایراني چارواکو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. حوثي یاغیان پر صنعا او د یمن په شمالي او لویدیځو ډیرو سیمو کنټرول لري او دا ډله اکثره وختونه په سعودي عربستان په بریدونو کې له ډران الوتکو او توغندیو کار اخلي. د روانې میاشتې په پیل کې ملګرو ملتونو په یوه راپور کې اټکل کړی و چې د روان 2021 کال تر پایه به د یمن په جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر 3,00,000 تنو ته ورسیږي. او لیونل میسی د اووم ځل لپاره طلایي توپ وګاټه. د ښځینه فوټبالرانو دغه جایزه هسپانوي الکسیا پوتیاس وګټله. دغه جایزه د فرانس مجلې لخوا هر کال د فوټبال تر ټولو غوره لوبغاړي ته ورکول کیږي.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. قدرمن اوریدونکو، اوس هم ورزو د دې خبرونې لومړی موضوع ته. په دوحه کې د نن د امریکایي چارواکو او طالبانو د پلاو ترمنځ د خبرو وروستۍ ورځ ده. دواړو خواوو پرون وویل چې په سیاسي، اقتصادي او بشري مسایلو یې خبرې کړي او وایي چې دا خبرې به نن هم دوام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د خبرو په دې پړاو کې به امریکایي استازي په افغانستان کې د متحدو ایالتونو پر لومړیتوبونو بحثونه وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
روستي جزئیات چې مونږ تر لاسه کړی هغه دا دي چې
په دوحا کې د امریکایي استازو او طالب پلاوي ترمنځ د دویمې ورځې لپاره خبرې روانې دي. نن د دې خبرو وروستۍ ورځ ده. دواړه لوري د خپلو لومړیتوبونو نوم لړل لري او وایي د همغې پر بنسټ تفصیلي بحثونه کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم نن د سیشن به پورز ازادي راډیو ته وویل پرون دواړو خواوو په بشري مرستو، اقتصادي ستونزو او سیاسي مسایلو خبرې وکړي او نن به هم دوام وکړي. د طالبانو حکومت د اقتصادي مسایلو په برخه کې خپل لومړیتوب د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې ازادي بولي او په سیاسي مسایلو کې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل یې تر ټولو مهمه غوښتنه ده. خو امریکایي استازي له یو بل نوم لړ سره چې د دوی ملي ګټې رانغاړي د خبرو میز ته ناستي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې پړاو خبرو کې به امریکایي استازي په افغانستان کې د متحده ایالاتو په لومړیتوبونو بحثونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیالی جالینا پورټر رسنیو سره ټلیفوني خبرو کې وویل متحده ایالات په افغانستان کې خپل لومړیتوبونو ته د رسیدو په لټه کې دي. د هغې په خبره له ترهګرۍ سره مبارزه، بشري حقونو ته درناوی او په خوندي توګه د امریکایي او د هغوی د افغان متحدانو وتل د اوس لپاره هغه لومړیتوبونه دي چې امریکا یې د پوره کېدو لپاره ژمنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیالی په خبره د دې غونډو هدف له طالبانو سره د روښانه خبرو له لارې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ګټو د لاسته راوړلو په برخه کې پرمختګ دی. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویسټ د یو بلاوی په ملتیا د نومبر په 8مه دوحې ته ورسید او تمه ده تر 15 ورځو هلته پاتې شي. له امریکایي چارواکو سره له خبرو وړاندې طالب پلاوی د اروپایي ټولنې له استازو سره دوه ورځې بحثونه وکړل. په دې خبرو کې له افغانستان سره په بشري مرستو، بشري حقونو، په ځانګړي ډول نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار د اسانتیاو برابرېدو، د یو ټولګډونه حکومت په جوړېدو او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د دفترونو په بیا پرانیستل کېدو خبرې شوې وي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عامر خان متقی چې دوحې ته د تللې پلاوی مشري کوي پرون وویل دواړه لوري په ځنیو ټکو هوکړې ته رسېدلي دي. اروپایي ټولنې هم له طالب پلاوی سره له خبرو وروسته یو اعلامیه کې ولیکل. دا خبرې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي، بلکې د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د دوی د عملیاتي تعامل یوه برخه ده. خو د بندو دروازو تر شا د روانو او شویو بحثونو په اړه ډېر تفصیلي معلومات یو لوري هم نه دي خبرې کړي. له امریکایي استازو سره د روانو بحثونو څخه د طالبانو یوه لویه هیله دا ده چې ګوندې هغه غوټه پرانیزي چې په افغانستان کې د امریکا د سیاسي فعالیت د پیلېدو اندېښنې زیږولي. خکاری طالبان لا هم د امریکا ملګرتیا د خپل حکومت د بقا لپاره مهمه بولي. وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس ثانیزي ویلي دوی هیله مند دي چې امریکا به ژر افغانستان ته راوګرځي، او که داسې وشول د ده په خبره اروپایي ټولنه چمتو ده چې تر نیم ساعته افغانستان کې خپل دفترونه پرانیسي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سموګ راګل ازادي راډیو اوري. د بشري حقوقو د څار سازمان وای طالبانو وخت ل رسیدو وروسته د افغانستان په څلور ولایتونو کې د هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو لسلو زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري ډول تریتم کړي دي. طالبانو چې وخت تل رسېدو وروسته یې عمومي بخنه اعلان کړي، تر اوسه د بشري حقونو د څار د سازمان د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل انت په راپور کې.
د دې نیویارک میشتي سازمان په هغه رپور کې چې نن خپور شوې دا شوې ده چې د اګست له 15مې نیټې څخه د اکتوبر تر 1.5مې نیټې پورې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 30 غړي چې طالبانو ته تسلیم شوي او یا د دوی لخوا نیول شوي وو وژل شوي او یا هم تریتم شوي دي. د بشري حقوقو د څار د سازمان وایي داسې معتبر رپورټونه ورسره دي چې ښیي د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخوانیو حکومت پلو ملیشو تر سلو زیات پخواني غړي په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې د طالبانو لخوا وژل شوي او یا نادرکه شوي. طالبانو په افغانستان کې وخت تل رسیدو سره سم عمومي بخنه اعلان کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان کې د اسیا د برخي مسولې پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل طالبان د خلکو او پخانو امنیتي ځواکونو د سر او مال د ساتنې مسولیت لري.
د طالبانو مشرتابه د پخوانی حکومت ټولو چارواکو او امنیتي ځواکونو ته د عمومي بخښنې ژمنه ورکړې وه، خو دې د طالبانو د هغه سیمه ییزو قومندانانو مخه نه نیولې چې د پخوانیو امنیتي ځواکونو یو شمیر غړي په بیړه اعدام کړي او یا یې تریتم کړي دي. اوس مسؤلیت د طالبانو مشرتابه ته متوجه دی چې د دې وژنو مخه ونیسي، مسؤلینو سره حساب وکړي او د قربانیانو کورنۍ ته تاوان ورکړي.
طالبانو تر اوسه پر دې رپورټ د تبصرې په برخه کې د ازادي راډیو وختنې ته ځواب نه دی ویلی، خو تر دې مخکې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو د سیستماتیک نیولې او وژنې دعوی رد کړې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل رپورت کې یادونه کړې چې طالبانو د دې رپورت په ځواب کې ورته ویلي چې دوی هغه کسان چې په ناسم چلند تورن دي له خپل لیکو ایستلي، خو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالب چارواکو د دې دعوو د اثبات لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ وای د طالبان لخوا د پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو د وژل کېدو او تریتم کېدو د دې رپورت د چمتو کولو لپاره د افغانستان په څلورو ولایتونو کې له څلویښتو سره مخامخ خبرې کړي او له 20 سره د ټلیفون له لارې غږیدلې. د دې سازمان په وینا هغه کسان چې د دې رپورت لپاره ورسره مرکې شوي پکې عیني شاهدان، د قربانیانو خپلوان او دوستان، خبریالان، روغتیایي کارکونکي او ان د طالبانو خپل کسان شامل دي. لادی مخکې یو شمیر خزینه پولیسو چې په پخوانی حکومت کې دندې درلودي ازادي راډیو ته ویلي و چې خپل ځانونه او کورنۍ خوندي نه احساسوي او لږې دي غواخونه سره مخ دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د اندېښنې په ځانګړې توګه د پخوانیو خزینه پولیسو په برخه کې رد کړې دي. د اړې وزارت ویان سعید خوستی ازادۍ رډیو ته ویل د خزو ته هیڅ ګواخ نشته او که ګواخ ورته شوی وي طالبانو ته دی ووایي. خوستی دا ادعاوی مبهمې او له حقیقت لرې وګڼلې. اوس د بشري حقونو د څار د سازمان د آسیا د برخې مسؤله پاتریشیا ګاسمان وایي چې په افغانستان کې د حساب ورکولو نشتوالی د بشري حقونو د سرغړاویو د څېړنو په برخه کې د ملګرو ملتونو لخوا د تحقیقاتو اړتیا جوته کړي څو پر وضعیت څارنه وشي او د بشري حقونو د سرغړاویو په اړه په سمه توګه رپورټ ورکړل شي.
د بشري حقونو د څار د سازمان هیومن رایټس واچ د نوي راپور جزئیات مو اوریدل چې وایي طالبانو واک ته رسیدو وروسته په څلورو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو البته د پخواني دولت د امنیتي ځواکونو تر سلو زیات کسان یې له محاکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي په جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د پراخو عملیاتو خبر ورکوي. امنیتي چارواکي وایي چې د دې عملیاتو پر مهال د دې ډلې د هدفي وژنو مسؤول په ټپي حالت کې نیولی او یو شمېر نور کسان یې وژلي یا ټپیان کړي دي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال په مستقیمه اړیکه راسره دی او معلومات راکوي.
سلامونه مې ومنئ. وروستي جزئیات چې موږ ترلاسه کړي هغه دا دي چې د جلال آباد ښار د تیرې شپې په عملیاتو او نښتو کې چې د داعش ډلې پر ضد باندې شوي په دغه پیښه کې د دوو طالبانو په ګډون څلور تنه چې دوی داعشیان دي ټپیان شوي دي. درې تنه داعشیان د امنیتي چارواکو په خبره چې په دغه کې وژل شوي دي. د ننګرهار د امنی قومندانې د امنیت امیر مولوي طاهر مبارز تر عملیات وروسته رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو له لورې د تېرې شپې په څو ساعته عملیاتو کې چې د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې اړوند زنګوي سیمه کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د داعش ډلې د دفي وژنو د مسؤل قاري عطا الرحمن پر کور ترسره شول. په کې درې تنه داعشیان ووژل شول او همدارنګه د خپل د عطا الرحمن په ګډون دوه تنه په ټپي حالت کې نیول شوي چې د ځایي مسؤلینو په وینا د دواړو ټپیانو وضعیت نازک دی. د امنیت امیر طاهر مبارز په خبره په وژل شوو داعشیانو کې یوه میرمنه هم شامل ده چې خپله د همدغې داعش ډلې اړوند ده او په ځان پورې چاودېدونکي توکي الوزولي او د همدې له کبله ژوند له لاسه ورکړی. د مولوي مبارز د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی او یوازې د دوی دوه عسکر برسېرن ټپیان شوي. مبارز په دې اړه باندې رسنیو ته وویل
زموږ استخباراتي ملګرو معلومات کړی وو، امنیتي مجاهدین راغلو، همدلته ساحه کنټرول کړه، عملیات یې وکړ. د عملیاتو په نتیجه کې درې کسان وژل شوي دي او دوه یې په زخمي حالت کې نیول شوي دي. هغو زخمونه هم ډېر وخیم دي، ممکن هغه هم د وژلو خواته شي.
د کسان چې ځایي امنیتي مسؤولینو ملکیانو ته د ځاني زیان په وویل چې دوی ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی، خو د سیمې د خلکو سره هم چې موږ خبرې وکړې هغوی هم ملکیانو ته د ځاني زیان په اړه باندې وویل چې کوم ځاني زیان نه دی اوښتی، خو یوازې مالي زیانونه یې کورونو ته رسېدلي. د کړکیو شیشې او کړکۍ دروازې به ورماتې شوي دي. دا نو لومړی ځل نه دی چې اوس دغه ځایي طالب امنیتي ځواکونه د داعش پر وړاندې عملیات ترسره کوي. تر دې وړاندې هم داسې څو پیښې شوې دي چې د داعش اړوند کورونو باندې دوی چاپی اچولي دي او دوی وایي چې لاسته راوړنې پکې لري او ګڼ شمېر وسلې او لاسته ورغلي دي او طالب غړو وبخې د داعش ډلې غړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. که څه هم چې طالب مسؤولانو چې لاغ ورځ راوسته چې وسلوال طالبانو په افغانستان باندې ولکه ټینګه کړې ده، په ښکاره ډول باندې د داعش شتون په افغانستان کې نه مني او وایي چې ځینې حرکات د ځینو خلکو لخوا ترسره کیږي او دا خلک دي چې د داعش د مفکورې تر اغېز لاندې دي، خو خبره چې ډېر ژر به مخه ونیول شي.
په جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د طالبانو د عملیاتو جزئیات مو اوریدل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. کیدای شي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت په دې وروستیو میاشتو کې په نسبي ډول ښه شوی وي، خو لا هم جرمي پیښې، د سړي تښتونې موارد لا هم شته او نه دي راټیټ شوي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ریاست د معلوماتو له مخې په تیرو نږدې دریو میاشتو کې شپږ اتیا تنه د سړي تښتونې په تور نیول شوي دي. د پیسو ترلاسه کول، جنسي ګټه اخیستنه او پر انساني قاچاق وړونکو د تښتول شویو کسانو پلورل په افغانستان کې د تښتونو اصلي موخې بلل کیږي.
نور احمد د افغانستان په لویدیځ هلمند کې کوچنۍ سوداګري لري. نږدې دوه اونۍ وړاندې د نوومبر په 14 نیټه انسان تښتونکو اختطاف کړ. وایي یوازې د پیسو لپاره تختول شوی وو. نور احمد له تختول کېدو درې ورځې وروسته، یعنی د نوومبر په 14 د طالبانو د استخباراتو لخوا له انسان تختونکو وژغورل شو. شاید یو له هغه نیکبختو کسانو وي چې د اختطاف کوونکو له منګلو آزاد شوی، خو د ژوند له ډیرو هسکو ټیټو سره سره یې دا درې ورځې د ژوند تر ټولو بده خاطره ده. د انسان تښتونې پیښې یوازې د افغانستان په یو سیمه پورې محدودې نه دي، بلکې د جرمي شبکو دا ګواښ له شماله تر جنوبه او له ختیځه تر لویدیځه ټولو سیمو کې شته. حاجي یوسف دوه اونۍ وړاندې په بلخ کې خپله کرونده کې په کار بوختو چې څلورو انسان تښتونکو یې سترګې ور وتړلې او نامعلوم لوري ته یوړ.
زه یوړم، یو څاکې واچولم، شپه را باندې راغله، دولس ورځې همدې څاکې وم. زه د سږو سرطان لرم. کله چې مې نفس تنګي زیاته شوه، په ډېر سختۍ یې ماته درمل راوړل، بیا یې زه له څاره وویستم.
خدای اته ورځې وړاندې له یوې داسې سمڅې وموندل شو چې څاکل پکې سخت و. دا د هغو ډېرو لږ شمېر کسانو کیسې دي چې بخت ورسره یاري کړي او د انسان تښتونکو له شګنجې او بنده آزاد شوي دي. ډیر داسې نور بیا شته چې کورنۍ میاشتې او آن کلونه د هغوی د بیا راتلو په تمه تیر کړي، خو د هغوی په اړه یوازې د انسان تښتونکو له ادرسه خبرېږي، هغه هم د یوه ګواښ او یوې نوې غوښتنې سره. دا سلګۍ د لس کلن عبدالرؤف دي چې انسان تښتونکو ترې ویډیو کړي او د هغه پلار محمد نبي ته یې په دې موخه لېږلې چې د خپل زوی د ازادېدو په بدل کې د دوی غوښتنې ومني. عبدالرؤف څه د پاسه 14 میاشتې وړاندې، یعنی د 1399 کال د لړم په 10 مزار شریف کې انسان تښتونکو وتښتاوه، خو سره له دې چې د نوموړي د اختطاف په تور څو تنه نیول شوي، خدای لا هم په بند کې دی. پلار یې وایي ناهیله شوی نه دی او یوه ورځ به یې زوی کور ته ور وګرځي.
هغو کسانو چې زما پر وړاندې شوم اهداف لرل او پر ما یې بریدونه وکړل ونیول شول، خو لا هم اسلامي امارت د عبدالرؤف کوم څرک نه دی لګولی. دوی شپه او ورځ هڅه کوي، پر الله توکل دی، یوه ورځ نه یوه ورځ به عبدالرؤف پیدا کړي.
لومړیو کې انسان تښتونکو د عبدالرؤف د خوشي کېدو په بدل کې 1,200,000 امریکایي ډالر غوښتل، خو اوس یې پلار وایي وروستیو کې ورسره د هغوی لخوا کومه اړیکه نه ده نیول شوې. د عبدالرؤف پلار محمد نبي وایي انسان تښتونکو پر ده هم 15 ځله برید او چاودنې کړي، چې د ده په ګډون پکې د کورنۍ څلوېښت تنه ټپیان شوي او نه نور وژل شوي. د پیسو ترلاسه کول، جنسي ګټه اخیستنه او پر انساني قاچاقوړونکو د تښتول شویو کسانو پلورل په افغانستان کې د تښتونو له اصلي موخو بلل کیږي. خو یو شمېر داسې پیښې هم شته چې انسان تښتونکو پکې د پیسو له اخیستو او د دوی د غوښتنو له منل کېدو وروسته یا هم د پیسو د نه ترلاسه کولو پر مهال اختطاف شوي کسان وژلي. د دې ډول وروستۍ پیښه د لړم میاشتې په 20 د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې د عقلي او عصبي ناروغۍ د یوه ډاکټر نادر عالمي وژل کېدلو. هغه د 20 په 9 ماسپخین مهال وتښتول شو، خو سره له دې چې انسان تښتونکو د هغه له کورنۍ 350,000 ډالر واخیستل، بیا یې هم هغه وواژه. طالب چارواکي وایي دوی د انسان تښتونکو پر وړاندې د مبارزې لپاره جدي عمل کوي، خو دا پیښې د طالبانو په واکمنۍ پورې محدودې نه دي، بلکې د جمهوري نظام پر مهال هم بیا لګې لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اسحاق نگارگر، افغان شاعر، لیکوال، ژورنالیست او ټولنپوه، نن د 20 کلونو په عمر د برتانیا په برمنګهم ښار کې په حق ورسید. مرحوم نگارگر په 1913 کال کې په بلخ ولایت کې زیږیدلی. منځنۍ ښوونځی د مزار شریف په بختر لیسه او د لیسې دوره د پروان ولایت په نومان ښوونځي کې بشپړ کړل. نګارګر د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له انګلیسي څانګې فارغ شو او وروسته بیا هلته استاد شو. د نګارګر د ادبي او فلسفي ژوند او یون په اړه مې د استرالیا په سیدنی ښار کې له شاعر او لیکوال عبدالهادي هادي سره مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د لمرحوم نګارګر سره له نږدې لیدلی وو.
زه د لیوو کلونو په پیل کې هغه وخت چې مونږ په پېښور کې د بی بی سي لپاره کار کاوه استاد نګارګر د بی بی سي له تعلیمي پروژو سره یو قرارداد درلود چې دی به هره ورځ توظیف وو چې باید رسمي وخت هلته تیر کړي له مونږ سره، او له نیکه مرغه ما دا نیکمرغي درلودله چې د له ناستې پاستې نه د له علمي بحثونو نه او د له علمي معلوماتو نه استفاده وکړو.
ښاغلی هادي، نګارګر صاحب لیکوال و، شاعر و، ژورنالیست پاتې شوی، لیکنې په بیلابیلو مسایلو باندې دي، ستاسو په نظر اصلا دی څه شی و؟
استاد نګارګر د ادبیاتو ښه شنونکی او ښه څېړونکی و. د په ادبیاتو کې ډېر پراخه مطالعه درلودله او ډېرې پراخې څېړنې یې کړې وې، په خصوص په عرفاني ادبیاتو کې د مولانا په شاعرۍ باندې، د مولانا په اثارو باندې، او همداشان د پښتو په شاعرۍ کې د ډېر لویه مطالعه درلودله په کلاسیکو کې.
هادي صاحب وبخښئ، د ښاغلي نګارګر لیکنې ډېرې متمرکزې په کومو مسایلو وې او ژباړې هم کولی زه چې پوهېږم همداسې ده؟
نګارګر صاحب ډېرې ژباړې کولې، و عامې ژباړې کولې، عامې له پښتو و دري افغاني ادبیاتو نه نور ژبو ته ژباړې کولې، عوامل نور ژبو نه پښتو و دري ته ژباړې کولې. په ادبیاتو کې استاد په یوې برخه کې فوکس نه و، د ادبیاتو په ټولو برخو کې، په نقد کې، په ارزونه کې، په ادبیات پوهنه کې، په ژبپوهنه کې، په دې ټولو کې د لیکنې کړي دي. او په ژباړو کې زه چې شاهد یم او ماتې لیدلې دي، په پښتو ادبیاتو نه د کاروان صاحب ځینې شعرونه انګلیسي ته ژباړې دي،
د پیر محمد کاروان،
بلې، د حاجي صاحب پیر محمد کاروان شعرونه. نګارګر صاحب خدای دې وبخښي، د کاروان صاحب د شعرونو یو له ډېرو ښو ارزونکو او منتقدینو او همداشان کرکتونکو او کاروان پېژندونکو نه و، چې کاروان صاحب په شعر باندې د ډېر کار کړی و، ډېرې لیکنې کړې وې. حد اقل دوه درې لیکنې چې د کاروان صاحب په شعرونو باندې ډېرې بسیطې لیکنې وې، هغه ما د نګارګر صاحب لوستې دي چې ډېرې څه ارزولې و. هغسې د کاروان صاحب په شعر هغسې لیکنې کړې وې چې ما تر اوسه د بل چا هغسې لیکنې نه دي لیدلې، پرته د ډاکټر صاحب لطیف وهاند له لیکنو نه چې هغو د کاروان صاحب په شاعرۍ باندې یو کتاب لیکلی دی. نور د بهان صاحب نه وروسته نګارګر صاحب د کاروان صاحب په شعرونو باندې ډېره ښه ښې لیکنې کړي دي او ډېر شعرونه یې ورته ژباړلي هم دي. تر وفات د مخه یې هم چې زه ورسره وغږېدم یو څو شپې مخکې، نګارګر صاحب د کاروان صاحب په شعرونو باندې متمرکز و او د کاروان صاحب د شعر په باب غږېده.
له تصوف سره د نګارګر صاحب رابطه څه ډول وه؟
نګارګر صاحب د شخصیت په لحاظ باندې، د ژوند په لحاظ باندې او د مختیاو په لحاظ باندې صوفي مشربه او عارف مشربه انسان و. د ترغه وروسته سیاست ته شا واړوله، زیاته عرفان ته توجه وکړله او عرفاني ادبیاتو ته په مولانا باندې ډېر بوخت شو، او دغسې د دي په عرفاني ادبیاتو باندې، په عرفاني شاعري باندې د ډېر تمرکز وکړ. په همدې باندې څېړنې کولې او په دغې برخه کې ډېر لیکنې کړې، متاسفانه متفرقې لیکنې دي چې ما د مشخص اثار نه دي لیدلي چې چاپ شوي او سړی ګوته ورته ونیسي چې دا د استاد نګارګر اثار دي. زه هیله مندم چې له استاد نګارګر نه پاتې اثار، چې زه مطمئن یم دنه ډېر اثار پاتې دي او ما معلومات هم دادي چې د ډېرې لیکنې کړې وې، مستقل اثار یې درلودل چې دا اثار چاپ شي.
او حدیث صاحب، وروستۍ پوښتنه د نګارګر صاحب د شاعرۍ په باب کړې او څه راته ووایې؟
نګارګر صاحب فارسي شاعري کړې ده او عموما عرفاني و مغه تصوف شي برخه کې شاعري کړې ده، غزل لیکلې ده، قصایدې لیکلې دي. د شاعرۍ مجموعه هم د مستقل ډول تر اوسه پورې مال نظر نه ده راغلی چاپ شوي چې دې نمونه ووایم. خو دا وروستیو کې د زن په وروستیو کې د په د وروستیو شعرونو څلوریزو هغه څک چې ده په خپلې پاڼې کې خپروله، د هغه نه داسې ښکاري چې دی یو ډول لیا سره او د غالاتو له مایوسه کړی وو. یو ورستۍ څلوریزه ادا ده چې من دیگر از زندگی چندان کدانی خستم، مرغ بی پال و پرم در دام گیتی بستم، حاصل عمرم و مرگ دوستان اشک است و آه، ای خوشان روزی که از زنجیر حس پارستم. نو دای لزوند یو دول لزوند در معجرت نه لبی وطنه نه او لشتن اخوال نه افغانستان رو سر مخ او دغه وارګی نه د افغان ولسو له دې بدو حالاتو نه زړه ستړی و، یاس او ناامیدۍ سره مخ شوی و چې سړی د ده په وروستیو اثارو کې وروستیو شعرونو کې دا لیدلی شي.
د استرالیا په سیدنی ښار کې افغان شاعر او لیکوال عبدالهادي هادي و چې د مرحوم اسحاق نګارګر د ادبي او فرهنګي میراث په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه خبرو خو ده شپه نوریاس نوری تغواک شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د جلال آباد ښار د تېرې شپې په عملیاتو او نښتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش درې غړي وژل شوي او د طالبانو په ګډون څلور تنه نور ټپیان دي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ د امنیت آمر مولوي طاهر مبارز تر عملیاتو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو له لورې د تېرې شپې په عملیاتو کې چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې اړوند زنګوي سیمه کې د داعش ډلې د هدفي وژنو د یوه مسؤول قاري عطاالرحمن په کور وشول. د نوموړی د دې ډلې له یو بل غړي سره په ټپي حالت کې ونیول شو او د دې ډلې درې تنه نور غړي ووژل شول. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو له سلو زیات غړي وژل شوي یا په زور یا اجباري لا درکه شوي دي. هیومن رایټس واچ دا خبره په هغه راپور کې چې نن خپور کړی کړی او ویلي دي چې دغه قربانیان پوځیان، پولیس او د ملي امنیت د ادارې غړي دي چې د اګست له 15مې د اکتوبر تر 1 پورې یا طالبانو ته تسلیم شوي یا د هغوی لخوا نیول شوي دي. یو شمېر ښځو نن په کابل کې له ازموینې پرته لوړو ټولګیو ته د لار موندنې په وړاندې اعتراض وکړ. دغو ښځو چې شمېر شاوخوا شلو تنو ته رسېده غوښتنه کوله چې نجونو ته باید د زده کړو اجازه ورکړل شي، نه دا چې ورته ارتقا ورکړل شي. اسحاق نګارګر، افغان شاعر، لیکوال، ژورنالیست او ټولنپوه، نن د 20 کلونو په عمر د برېټانیا په برمنګهم ښار کې په حق ورسېد. هغه په خپلو لیکنو کې تر ډیره فلسفي او ټولنیز مسایل رانغاړل. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د ایران ملاتړو حوثیه غنو په وړاندې مبارزه کوي، وایي د ایران د سپای پاسداران انقلاب پر یوه پټنځای هوایي برید کړی دی. د سعودي عربستان دولتي تلویزیونونه وویل چې دا برید د هغو هوایي بریدونو یوه برخه ده چې په ترڅ کې په پلازمینه صنعا کې د حوثي پوځي هدفونه په نښه شوي دي.
او سم پام وکړی سپورتي خبرونو ته.
په مزار شریف کې د بلخ، جوزجان او فاریاب ولایتونو څخه د څلوېښتو لوبغاړو په ګډون د موئتای سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د بدني روزنې ریاست مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د تنکیو ځوانانو او لویانو په سنی کټګوریو او په بېلابېلو وزنونو کې ترسره شوې دي. د دغه ریاست د مسؤلینو په وینا په دغو سیالیو کې بلخ لومړی، جوزجان دویم او فاریاب دریم مقام وګاټه. د بدني روزنې ریاست د دغو سیالیو موخه د موئتای په برخه کې د ورزشکارانو د وړتیاو لوړول بولي. د یمای شهید فوټبال ملي لوبډلې د کابل فوټبال لیگ اتلولي وګټله. دغه سیالۍ دوه میاشتې مخکې د 1400 لوبډلو په ګډون د کابل په غازي سټډیوم کې پیل شوې وي او د 45 لوبو په ترسره کېدو سره نن د یمای شهید لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدي. د المپیک ملي کمیټې د نشراتو رئیس داد محمد ناوک ازادي راډیو ته وویل په پایلوبه کې لوبه د یورش بګرامي او یمای شهید د لوبډلو ترمنځ 2-2 مساوي شوه، خو د پنالتي شوټونو په وهلو سره د یمای شهید لوبډلې وکړی شول. یورش بګرامي لوبډلې ته 5-3 ماتې ورکړي او د دې سیالیو اتلولي وګټي. د دغو سیالیو د ترسره کېدو موخه د ځوانانو ترمنځ د فوټبال ورزش وده بلل شوې. او د نړۍ په ورزشي خبرونو کې د ارجنټاین فوټبال ملي ټیم او پاریس سن جرمن کلب لوبغاړي لیونل میسی د اووم ځل لپاره د سرو زرو د توپ ګټونکی شو. میسی وکولای شول په 2020 کال کې 40 ګول ووهي چې له دې شمېر 28 ګولونه د بارسلونا، 4 ګوله د پاریس سن جرمن او 8 ګوله د ارجنټاین لپاره وهلي دي. له میسی وروسته د بایرن مونیخ پولندي لوبغاړی رابرت وان فیسکی دویم او د چلسی ایتالیایي لوبغاړی جورجینو دریم ځای خپل کړی. په یو بل خبر کې د بارسلونا او اسپانی ملي ټیم غړي 20 کلنه الکسیا پوتیاس په 2020 کال کې د 20 ګولونو په وهلو سره د ښځو په برخه کې د سرو زرو توپ ګټونکی شو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د بشری او اساسي حقوقو پروګرام او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپرېږي. خو له هغه مخکې د دې خبرونې یو وروستي راپور ته پام وکړئ. په غزنی کې د یوې خیریه مؤسسې لخوا له 1500 بېوزلو کورنیو سره د نغدو پیسو او د ځینو ضروري توکو مرسته شوې ده. هغه کورنۍ چې دا مرستې یې ترلاسه کړې دي خوشحاله دي، خو د نورو مرستو غوښتنه هم کوي. د غزنی ولایت ډیری اوسیدونکي د سختو جګړو او ناامنیو له کبله په بېوزلۍ او غریبۍ کې ژوند کوي.
د دوشنبه په ورځ په غزنی کې د وستا خیریه موسسې له لورې له 1500 بېوزله کورنیو سره د نغدي او غیر خوراکي توکو مرسته وسوه. په غزنی کې د یادې موسسې مسؤل متي ولا کمالپوري ازادي راډیو ته وویل په دغه مرسته کې د هرې کورنۍ لپاره 215 امریکایي ډالر او د 115 امریکایي ډالرو په بیه غیر خوراکي توکي شامل دي. شاغلی کمال پوری وای په غزنی کې په زرګونه کورنۍ دي چې په سخت بیوزلۍ کې ژوند کوي، نو دوی په پام کې لري چې له نورو دغه ډول کورنیو سره مرستو ته دوام ورکړي. نو موړی وای تر دې وړاندې هم د دوی د موسسې له لوري دا ډول مرستې سوې دي.
هر یو کور ته 215 امریکایي ډالر ورکړل او د 115 ډالرو په قیمت باندې غیر غذایی مواد چې په هغې کې درې کمپلې، ترپالونه، ګاز ډبا، سطلونه او نور وسایل شامل دي دم ورکړل. څو ورځې وړاندې مو هم د 1511 کسانو لپاره هم نقدي مرستې کړې وې چې په هغې کې د 251 کسانو لپاره 400 امریکایي ډالر او د 268 کسانو لپاره 225 امریکایي ډالر.
په دغه ځای کې هغه کسان چې دغه مرستې ترلاسه کړې دي زیات خوشاله دي، خو د نورو مرستو غوښتنه کوي. د یادو مرستو د ویشلو په غونډه کې د طالبانو د حکومت د غزنی والی مولوی محمد اساق خنزاده په خپلو خبرو کې له نړیوالو موسسو څخه له خلکو سره د مرستې غوښتنه وکړه. نوموړی زیاتوي دغه موسسې باید عدالت او مستحق کسان په نظر کې ونیسي.
هغه کسان هغه خلک که داخلي دي که خارجي هیوادونه دي یا موسسات دي چې یا د اسلامیت په بنا یا د بشریت په بنا مو سره کومک کوي له دولت سره کوي، موږ یې قدردانۍ کوو. دومره خبره دا کوو چې موږ له د ملګرو ټولو کوم دغه ته مو ویلي دي دغه موسسات ته مو ستاسو به له موږ سره عدالت مراتوئ. کسان به درسره وي، مستحق به درته معرفي کېږي، هو به هوی څه شی ورته په لاس ورسوه.
دا غزنی ولایت ډیری اوسیدونکي د سختو جګړو او ناامنیو له امله په بېوزلۍ او غریبۍ کې ژوند کوي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم، نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
په کومه ټولنه کې چې میرمنو ته د کار زمينه برابر نه وي، حکومت هم دیار وګړي د لګښت لپاره کافي معاش ور نه کړي، خځو هم د کورنۍ نارینه د بیلابیلو عواملو له وجې له لاسه ورکړي وي، د پیسو ګټلو لپاره څوک ونه لري، نو دې ته مجبوریږي چې لاسونه سوال یا ګدایي ته لپکړي. څوک د بچو، څوک د یتیمو خویندورونو او یو شمیر نورې میرمنې بیا د خپلو سپین سرو میندو او پلرونو د تان د پټولو او د ناس مړولو لپاره پلارو او کوڅو کې له خلکو څخه پیسې غواړي. د میرمنو له خواسوال یا ګدایي کول نوې خبره نه ده. له پخوا څخه به اړیکې لیدل کېدلې چې په ډیر عاجز انداز به خیر غوښته، خو په دې وروستیو کې ولې د سوالګرو ښځو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی؟
د طالبانو د امارت پر اتاق سره خدا لا هم زیات شوی دی، ولې ساریان مجبور شوی دی، خزه خلا ډیر مجبور دی، د کار زمينه باید مسایید ستوره ز مخ کې وخزر اغله و او دغه دواړه زمنه یوه انتحاری کې په کابل کې منځلاړه او بل پوردو ملي کې وو، تقریبا یو کال دوه کال وظیفه وکړه او منځلاړل، بعضې قصې دسی سې د سړی زړه ورته زړه کوي.
چې افغان حکومت د طالبانو پلاس سقوط وکړ، نو د ګڼو کورنیو اقتصادي حالت ځکه خراب شو چې هغوی پس انداز پیسې یا هم زیرمه شوي خوراکي مواد نه درلودل. د ورځې به یو څه ګټل، د شپې تیرولو لپاره به یې د کورنۍ نفقه برابروله، خو اوس اکثر هغه ادارې چې میرمنو به کار پکې کاوه بندې دي. یو شمېر ښځې د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیرانې دي. ځینې د دې لپاره چې واړه بچې له لوږې څخه مړه نه شي په ځان سختې تیروي، ان تر دې چې سوال یا ګدایي ته مخه کوي تر څو خپلې کورنۍ ته د خوراک او پوښاک یو څه پیدا کړي. د کابل اوسیدونکی احمد راشد وایي چې تیرو جګړو ګڼې میرمنې، کونډې او ماشومان یتیمان کړل. ځینې یې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره اړ دي چې خیر ټول کړي. نوموړی په دې وروستیو کې د سوالګرو میرمنو د جامو او ظاهری بڼې د بدلون په هکله هم غږېږي.
موږ تاسو په مملکت کې څلوېښت کاله اوسې جنگ روان ده، همدغه جنګ او دربدري او د ځوانو او نارینهو مړینه د هغوی نه داسې کومې زنانهو پاتې دي، کونډې دي، یتیمان ور پاتې دي او مشکلات لري. نو په همدغه حساب باندې زیاتره زنانهو سیاسرې راوځي، خیرات راټولوي د خپل د ماشومانو د روزي لپاره یا زوقې لپاره. چې کله طالبان راغلل کابل ښار ته، نو دلته هجوم دی خیرګرو خلکو دلته هغه سو زیات سو، ځکه چې هلته بیا هم په کابل ښار کې اوسه تجاران او سرمایدار خلک اوسیږي، داسې کومک سره اوسي. هغه خلکو اوس هغه میرمنو ځان ته تغیر جامه ورکړی ده، نه پوهېږم په خوا به سې کتل تا به ورته دغه چهرې ته به داسې کتل یا لباس به داسې کتل، نو هغه به تا ته معلومېدله چې خیرات غواړي یا مشکل لري یا تکلیف لري. اوس یې ګورې لباس هم تبدیل کړی او مخې پاک صفا وینځلی او سره لباس حجاب هر څه فرق کړی ده، نه پوهېږم چې دوی په هغه کې دا تغیر شکل څه حساب ده.
احمد راشد په خپلو خبرو کې وویل چې په ښار او بازار کې له داسې سوالګرو ښځو سره مخ کېږي چې نوې او پاکې جامې په تن وي. د کابل په نوي ښار کې موږ ته هم داسې میرمنې د سوال لاس ونیو چې څیره او کالی یې د خیر غوښتونکې ښځې نه و. هغه وایي چې پخوا یې په یوه غیر رسمي دفتر کې د همغه دفتر کارکوونکو ته جامې ګنډلې، خو نن سبا بیکاره ده. په کور کې شپږ ماشومان د دې ګټې ته سترګې په لارې دي، نو ځکه سوال ته راوتلې ده.
ما خودم اولادم بسیار خرد بود،
ماشومان می واړه دي، میړه مې په سترګو ړوند شو، د ګټې لپاره څوک نه لرم. مخکې باید د ماشومانو پلار کار کاوه، خو اوس یې چې په سترګو تیاره شوه له کسب و کار څخه ولوېده. بیا هم هغه و چې ما په یوه دفتر کې کالی ګنډل شروع کړل. د طالبانو له راتګ سره سم هغه دفتر وتړل شو. زما د یوې میاشتې معاش هم پاتې و. دوه میاشتې مې په ډېرې سختۍ ګزاره وکړه. داسې ورځ راغله چې بچو ته مې وچه ډوډۍ په اوبو کې لمدوله، بیا مې ورکوله، هغه هم خلاصه شوه. نو ځکه له ډېرې بې وسۍ، بې کارۍ او بې کسۍ نه ګدۍ ته راوتلی یم. هغه میرمنې چې د مجبوریت له مخې سوال کولو ته مخه کوي، کله ناکله بیا له جنسي ځورونې سره هم مخ کیږي. نهه ویشت کلنه ماری وایي چې د طالبانو په راتګ سره خپله دنده له لاسه ورکړي. په کور کې کوم بل داسې څوک هم نه لري چې دوی ته پیسې وګټي، بیرون راوزي او ګدایي کوي. ځینې وخت د یو شمېر نارینه وو له ناسم چلند سره مخ شي.
دلته ګورې څله کوم خبرې خلک کوي، پیسو کې لمبر ورکړي به دا لمبر واخلم، مونږ لمبر ورته وشله بیا لاړ شي کنه، که نظام ورته کوو خو بیا هم نه شرمېږي، بیا هم راځي، داسې بیا هم نه کېږي، بیا هم خبرې کوي، بیا مونږ خپل جیب بدله وځي.
ځینې کسان ځکه له سوالګرو میرمنو سره مرسته نه کوي چې په وینای وایي که یو کار له لاسه ورکوي د ځان لپاره دې بله دنده ولټوي. خو په افغانستان غوندې ملک کې د دندې پیدا کول ساده کار نه دی. له لغمان څخه راغلی جمیله وایي ډېره هڅه یې وکړه چې ځان ته کار پیدا کړي او د کورنۍ لګښت برابر کړي خو بریالي نشوه.
ما تم دوه سوال چې هیڅ کار نشته لاړم تذکره مې ویور مالک څه خوار او غریب ته څه کار وشي وایي څه کومک مومک نه کېږي هیڅ هم نشته. نه خیاطي ما ته چا خیلی ده نه خیاطي کې نیولی ده نه ښه نه بد یو لاره سره کومک کوي نور بس.
هغو ښځو چې د بېوزلۍ او غریبۍ له وجې زده کړې نه دي کړي یا هم کورنۍ ښوونځي ته نه دي پرېښي داسې کار نشي پیدا کوی چې ډېر عاید ولري. هغوی سخت کارونه د کمو پیسو په بدل کې کوي. د کابل په کارتناو کې قلم خرڅونکې ناجیه وایي چې مخکې دې هم خیر غوښته خو وروسته یې پرېکړه وکړه چې یو کار باید وکړي نو ځکه یې د قلمونو پلورلو ته مخه کړه.
مخکې خو ما هم خیرات ټولو بیا مې فکر وکړ چې خیرات ټولوما خلک څه لخم خبرې کوي ما دا څوک چې خیرات غواړي دا مخده قلم خرڅ کړي مثال یو کار وکړي کنه مثال دسمال خرڅ کړي داسې قلم خرڅ کړي لیکونه خرڅ کړ شي چې خرڅولی شي خرڅ دي خو ګدۍ نه ښه ده چې دا کار وکړي کنه نو ځکه مونږ کار کوو. موږ کور کې یو مې پلار دی بوډا دی او دوه مې واړه واړه ورونه دي او شپږ کورګانې یو او زه که راځم چې ورونه خو غټ نه لرم کنه چې مونږ ته کار وکړي زه خپله همغه کار کوم ورونه کور ته میر شي خرچه کوم خپل کور زه چې رانه شم ورونه خو وایندې مې وږي پاتې کېږي او زما پلار خو مریض ده کنه دونه نو سودا نه کېږي د ورځې درې سوه دوه سوه کېږي دې نه ډېر نه پاتې کېږي مونږ ته.
د کابل په نوي ښار کې سوداګر حاجي نورالله چې سوالګرو مېرمنو سره د مرستې طرفدار دي وایي هغه کسان چې پیسې لري او لخپل لګښت نه اضافه کیږي انساني دنده ده چې د کونډو یتیمانو او سوالګرو لاسنیوی وکړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خلکو له بد اقتصادي حالت نه یادونه کوي.
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی ولی سړیان مجبور شوی دی خزه خلا ډیر مجبور دی. په خوانی دورې نه هم دغه میراث مونږ ته پاتې ده د خزو څو ورځې مخکې و خزه راغلی و او دغه دوه زمن درلودل دواړه زمن یې یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې و او دغه خزه ته ځوان انګور پاتې وه. بعضې قصې داسې سی د سړي زړه ورته زړه کوي حق پاتې سي پریشانه پاتې سي دې سره څه رقم سړی کومک وکړي او په څه اندازه کومک وکړي.
سوال ته راځي
ځوانې ښځې راځي سړیان راځي ځوانان راځي تر څه وخته پورې
څه ستاسې ګټۍ څه چې لرئ څومره په سوالګرو مېرمنو لوروئ؟
د مونږ لورونه خو زیاته ده نو هڅه کوو د زیاتو هغه لپاره کومک لپاره باید چې هغه کې خو یو شی زه باید چې ووایم که څوک پیسې لري او الله پاک هغه نازولی دي هغوی ته هر رقم نعمت په دنیا کې ورکړی ده هغه باید چې د پیسو کومک وکړي. څوک سه تعلیم لري او الله پاک د تعلیم نه نازولی دي هغه باید چې تعلیمي برخه کې کومکونه وکړي نو باید چې خپل لاسونه بډ وهو یو بل سره کومک وکړو یو بل ته باید چې لاس ورکړو سه د هغه له هر څه نه مستفید شي.
بلې د سیم سوي چې د خپل جیب ګټه له سوالګرو سره نیمه کې
یار کلم سے باز قصے اور دل دی بلکہ لازیات مرکڑی دی دا دے زڑ پورے دس چا پورے زڑ ڈیر خو گدلے نو اکثر وقت مرکڑی نو کوشش ہم دا گدا سے یو چوک راسی او خالی لاس دے منگنا لانس دے کار زمینا بایت سے مسائد سی او کدے کار زمینا نو شو مسائد کولے بایت گوی سرا کوما کوکو خزا دے منگ ابرو عزت دا دے منگ خور دا دے منگ مور دا او دے منگ لورگان دی خلق قوارے او چہرے تا مگوری نو سړی باید خپل وډار سي ځکه دغه ورځ په منګم راتلای شي منګه هم غریب کېدای شو منګه هم په دا رقم ستونزو کې راتلای شو نو د دې لپاره باید لاسرسی ولرو او د یو د بل لاس ونیسو.
په افغانستان کې همدا اوس هم سوداګر شته چې دوی غټ غټ تجارتونه لري له هغو نه د تاسو غوښتنه څه ده چې د دغو میرمنو سره مرسته وکړي دغه چې مجبوریت نه سوال ته وځي ګدایي کوي خپلې کورنۍ ته نفقه راوړي.
دما خو د ټولو تجارانو افغانانو ورونه هم دغه هیله ارزو ده چې دغه زمونږ او تاسې په دغه معاشره کې ټولې خورګانې اولادونه غوندې دي باید چې د خپله معاشره لاسې ونیسو د غریب هغه تجاران چې الله پاک ورته ډېر زیات نازولی دي هغه خلک باید چې هغه نه دغه غریبو خلکو سره هم یو څه کومک وکړي بلکې ډېر زیات کومک وکړي. دغه ورځ د کومک ده دغه ورځ د هغه ورځ داسې لکه په مونږ مان تاسې په افغانانو باندې فلال یو قیامت غوندې تیریږي او خاصتا په غریبو خلکو چې هغه د سبا او د بیګا روپۍ نه لري یا معذوره دي یا په کور کې سړیان نه لري د کاروبار لپاره یا ځوانان نه لري، نو باید غوی سره مونږ کومک وکړو. باید ملي صندوق جوړ سي د خزو لپاره چې خلک د امغه کې پیسې د موبایل طریقه ورولېږي، که لس روپۍ ورلېږي، که میلیون ورلېږي، که لک ورلېږي، که پنځوس زره ورلېږي، خپل زکاتونه، خیرات، صدقه دغه ټول د راټول کړي، دغه هغه ته دې ورولېږي د صندوق ته، او د دغه صندوق نه د هغې ښځې چې د مونږ پیغلې خورګانې او مورګانې ودرېږي او خیرات غواړي، نو په لحاظه باید چې مونږ دغه یو خپل ایماني، وجداني او انساني وظیفه او دنده ده چې باید چې د ښځو سره هر څومره وي باید چې ورسره زر تر زره کومک وشي.
درنو دوستانو، د سوالګرو میرمنو په خبرو کې مو واورېدل چې دوی په کور کې یا سرپرست نه لري او یا یې هم اقتصاد دومره کمزوری دی چې په لارو او کوڅو کې د ګدایي لاس اوږدوي. ځینې ښځې بیا وروستي سیاسي بدلون بیکاره کړي دي او سوال ته یې اړویستلي دي. موږ د طالبانو له مرستیال ویان احمد الله وسیق څخه پوښتلي دي چې دوی دغو میرمنو لپاره چې په دې وروستیو کې بیکاره شوي او سوال ته اړ دي
حکومت کوشش کوي او بیروزګاری کچه را ټیټه کړي. دغه برنامې تر لاس لاندې لري چې له مخې بیروزګارو خلکو ته کارونه پیدا سي په ښارونو کې، ولایتونو کې. هغه مساکین که نارینه وي او که ښځې وي چې هغوی هیڅ عواید نه لري یا سرپرستان نه لري، د کار کولو دپاره څوک نه لري، له دې سره به انشاءالله د فقر کچه هم را ټیټه سي او هغه مساکین چې ډېر اړمن دي د هغوی یو چاره به هم وسي.
ښاغلي وسیق دا مشخصه نه کړه چې طالبان به خیرات ټولونکو ښځو ته څه ډول او څه وخت کاري زمینه برابره کړي چې هغوی نورو خلکو ته لاس اوږد نه کړي. په دې هیله چې د فقر او غربت لمنه ټوله شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې د خپرونې د لا ښه کیدلو لپاره خپل نظر راسره شریک کړئ، نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واټساپ شمیره ده 00422 14 41 601. تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق.
سلام درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د امنیت په حق باندې غږیږو. دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق باندې څه بل شوي، همدارنګه د اسلام د نظره، او دا چې ولې ځینې وخت د حکومتونو د خوانه دغه حق نقص کیږي. په دې خبرونه کې البته میلمه در سره افغان حقوق پوه عبدالسبحان مصباح. دوی ته بخ راغلاست وایم. مصباح صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق څه ویل شوی دی؟ البته
ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو فرصت راکړه. اصلي خبره خدا ده چې امنیت په یوې ټولنې کې ډیره یوه حیاتي خبره ده، چې پرته له امنیت نه هیڅ د ژوند امکانات شتون نه لري، نو ناممکنه ده چې ژوند وشي. په دې اساس باندې خلکو د اجتماعي قرارداد تر عنوان لاندې دولتونه ایجاد کړي دي او خپل نمایندګان استولي تر څو حکومتونه جوړ کړي په دوی حاکمه شي، تر څو ورته امنیت ټینګ کړي. په همدغه اساس د مونږ په اساسي قانون کې په پنځمه ماده کې عمده مسؤلیت چې دولت ته په ټوله کې درې ګونو قواو ته ورکړی دی، هغه دا ده چې امنیت به د وګړو تامینوي. بیا د پنځه اویایمه ماده د اساسي قانون کې په مشخصه توګه بحث دا راغلی ده چې حکومت به امنیت تامینوي. بیا نهادونه جوړ کړي دي، یا د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، امنیت ریاست، دا په مشخصه توګه په دې څانګه کې کار کوي. نو په نړیواله کچه هم دا یو منل شوی اصل ده، د بشر د حقوقو د اعلامیې په درېمه ماده کې په واضحه توګه د خلکو د امنیت، د انسانانو امنیت پرته له دې چې په هر هیواد کې هر چیرته اوسي په نظر کې نیول شوی ده. د ملګرو ملتونو د سازمان ایجادول، د منشور ملګرو ملتونو چې د منشور پر بنسټ د امنیت شورا رامنځته شوې ده، دا ټول د همدې لپاره ده چې په نړۍ په سطحه باندې خلک په سوله ییزه توګه فضا کې ژوند وکړي. نو امنیت ډیر اړین ده، په قوانینو کې ورته ځای شته. او په دې حق لا ډیر اسناد دي، نړیوال اسناد او ملي کچه باندې چې د امنیت په تامینېدو کې نقش لري او رامنځته شوي دي.
په اسلامي قوانینو کې د اسلام د نظره د امنیت په حق باندې خبرې شوي دي کنه؟ اسلام په دې برخه کې څه نظر لري؟
اسلام دغه خپل کلمه د اسلام د امن او د سلامتۍ معنا لري. په صلحاو کلمې په قرآن شریف کې د امن په حق راغلي دي او ډېر آیات دي په مشخصه توګه چې امنیت په ارتباط باندې بحث کوي. احادیث راغلي دي چې په امنیت باندې بحث کړی ده، دغه چې جهاد ورته وایو، د جهاد د بل شي لپاره نه، د امنیت لپاره. د جهاد د تجاوز په معنا، د جهاد د دفاع لپاره، دفاع امنیت ده. د عدالت ټینګوالی په خپل د امنیت لپاره ده. او په شریعت کې، یعنی شریعت ټول استواره په امنیت ده. د کورو ته نه ننوتل، نه دننه کېدل، دا په خپله امنیت ده. او حکومتداری ده، د اولو الامر مسله چې منځته راغلی چې وایي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، آیت شریف ده. دا په خپله په دې معنا ده چې بالاخره د امنیت لپاره ده. د یو امارت را تک یا خلافت چې په اسلام کې شتون درلوده، دا د امنیت لپاره. نور ټول اساس په اسلام کې، اسلام دین د امنیت دین ده او ډیر زیات نصوص دي. بیا د موږ موجوده قوانین چې دي، دا په خپله د شریعت په رڼا کې رامنځته شوي دي او د امنیت په اهمیت باندې بحثونه شوي دي او امنیت ته ډېر زیات ځای ورکړل شوی ده. اګر چې په شرعي لحاظ باندې امنیتي مسایل ډېر اخلاقي و وجداني و درونی بڼه لري، یعنی ډېر مسایل آخرت ته راجع کړي دي، هغه جزا و مسایلې لکه د ایمان. امنیت، ایمان باید مسئونه وسي، یا په خپله د ځان مسئونیت، د نفس مسئونیت. چې دا جهاد اکبر و از غره باندې تقسیم کړي، مثلا جهاد اکبر دا چې خپل ځان مسئونه وساتي، په خپل نفس باندې حاکمه وسي، د امنیت ده. ولی جهاد از غره چې بیا اندغه سیاسي بڼه لري، چې د نظامونو ساتل، د خلکو ساتل، د هیوادونو ساتل، دا په خپل امنیت ده. نو په امنیت باندې اسلام ولاړ، په امنیت باندې.
حکومتونه څومره مکلف دي چې د امنیت حق خپل وګړو ته تامین کړي او زمينه برابره کړي چې دوی ته امنیت تامین شي؟
تونو یو فلسفه دي چې باید شتون ولري، هم دا چې امنیت تامین کړي، عدالت بلې کړي، اقتصادي د کار لپاره زمينه مساعد کړي، د انکشاف لپاره زمینه مساعده کړي، ترڅو خلک په هر څانګه کې وده وکړي. او همدغه ده چې خو حکومتونو د نړۍ په سطحه باندې چې د خلکو په اراده استواره دي، یا دیموکراتیک او ولسواک حکومتونه دي، هغوی رشد کړی ده او په ټوله دنیا حاکمیت کوي. حقوقی مکلفیت لري حکومت چې امنیت تامین کړي. مثلا یو پولیس که چیرته هغه د خپل وظیفه مخته نه وړي، نو هغه به د غفلت وظیفوي کې، یا اجرا د تجاوز دي یو وظیفې نه، یا په نورو مواردو کې تر محاکمې لاندې راځي، عدلي او قضایي تعقیب لاندې راځي. یعنی مجازات ورته په نظر کې نیول شوي دي. جزا په کود کې جرم ده، هغه څوک چې امنیت نه تامینوي، یا هر هغه څوک چې امنیت مختلی، مثلا د کورنی او بهرني امنیت پر ضد باندې بسته یو فصل لرو، څو فصله دي په جزا په کود کې. او هغه څوک چې امنیت ته ګواښ دي، هغه مجرمین دي، هغه باید تر عدلي تعقیب لاندې راشي. نو د حکومت دا وظیفه ده چې هم یې خپله مراعات کړي، هم هغه څوک چې د یو مرتکب د جرم کېږي د هغوی مانع شي، او هغه تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي. په هغې کې یوازې د حکومت نقش نه ده، بیا د قضایه قوې، د لوی څارنوالي، د عدلیې وزارت او د دې ټولو نقش ده چې د امنیت د تامینېدو لپاره عدالت پلی کړي. نو حکومت مسئولیت لري او مسئول ده چې په دې امنیت په ټینګښت کې کار وکړي.
مس باسه سره لیست تاسو په خپل خبرو کې د امنیت په حق باندې تاکید وکړه. نو ولې په ځینو مواردو کې د حکومتونو لخوا د امنیت حق وګړو ته نه ورکول کیږي، یعنی دغه حق البته نقص کیږي. هیلاتی څه ده؟
دې کې خو هیڅ شک نشته ده چې د امنیت ټینګښت لکه څنګه چې زموږ په اساسي قانون کې پیور بحث شوی ده چې هغه د آزادی یا د ژوند د حق د ژوند د یو حق تر نامه لاندې ورته ویل شوی ده، او نور ډېر مسؤلیتونه راغلي په قانون کې د یو حقوق حق په تر عنوان لاندې. خو په داسې حال کې چې دولت یې مکلف کړی ده او حکومت یې مکلف کړی ده چې دا حق وګړو ته ورکړي، د حق د نه تامینېدلو دلایل مختلفه دي. د سیاسي ارادې نشتون، شته فساد په محاکم په اداراتو کې، په حکومت کې تبعیض یا توپیری چلند، د بهرنیو مداخله، بیعدالتی، ناپوهی له قانون، د غلط فرهنګ چې موږ لرو په ټولنه کې، خصوصا د ښځو د امنیت په ارتباط باندې دا مسله ډیر صدق کوي. او دې ته ورته ډېر خبرې دي چې عوامل شوي د دې چې امنیت ټینګ نشي.
قدر من اوریدونکو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.